په افغانستان کې مازیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په یو ساعته خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ورسله هغه چې طالبانو د اوربند په اړه خبره شوې راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد سالی د خبرونه اوروي. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل شوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. امریکا وایي چې په عراق او سوریه کې پر ځینو اهدافو بمباري کړې ده. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې د اسوشیټ پریس خبري اجنس په حواله ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگټن له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتن سیمې امنیتي پوسته تخلیه شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له خپل ټول پرسونل سره نن غرمه د څرخی الوتکو په مرسته میمنی ښار ته انتقال شوي.
امروز تمام نیروها را که به درزاب تپی انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا موثره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپی انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوزجان چارواکي وایي په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او پرسونل وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نبود کړای سوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل شوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل شوی کس شخصي دښمنۍ درلود او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل شوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان بلل شوی و. په دغه کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ اداره دي. د خوست امنیه قمندانۍ دنی وایي چې دغه کس د شنبې ناوخته په ګلان کمپ کې د وسلولو لخوا وژل شوی او مړی یې پرون ناوخته خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي چې په دې هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د ایران پلو ملیشي ډلې په کنټرول کې وو په دقیق ډول وشتلې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډول جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي 3 اهداف د عراق په لویدیځ کې او 2 نور اهداف د سوریه په ختیځ کې ویشتل شوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بل خو د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 ملیشه جنگلي وژل شوي او 350 زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ وبللې. او په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې 4 غړي وژل شوي دي. دغې قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامیه کې وویل چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړي دي. په ویلامیه کې ویل شوي چې په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه شوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او 125 تنه نور ټپیان شول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې دغه بمي چاودنه یو ناوړه تروریستي عمل وباله. د ترور دغه غمیزه باید موږ سره متحد کړي. باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. د 2011 میلادي کال د بمیې حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو، د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دی.
طالبان د سولې د خبرو لپاره ولې د اوربند ټینګېدو لپاره مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته پام نه کوي؟ په دې اړه به د چارو لوی وکتونکو سره وغږېږو. وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، چارواکو په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړه هوا د څه ډول ناروغیو سبب کېږي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
په کابل کې د اصنافو ټولنه وایي چې مطبوعاته په افغانستان کې هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې هغه په یو صنعت نه دی بدل شوی.
تر اوسه پورې مطبعه یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا و نه شو چې موږ سره زموږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. حکومت هم ځینې شیان خپل وړي خارې هغه کې چاپوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه اووازي اورېدلی شئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان حکومت وايي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د خبرې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته ورسله هغې وکړه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره د مقت اوربند په کېدو موافقه کړې ده. د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال خاطر پردیس تعقیب کړې ده. پردیس، جمهوري ریاست مرستیال ویاند د سولې د کېدو او د غرض د اوربند په اړه څه ویلي دي؟
بلې، ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو ځینې راپورونه خپاره کړي چې ګنې طالبان له امریکا سره پر موقت اوربند سلا شوي، اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د اوربند لپاره اوس اسلامي امارت اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د اوربند کوم تصمیم نه لري. امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په جهت په همدې مشخصه مسله باندې مشورې روانې دي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د طالبانو په صف کې کوم اختلاف راغلی. د طالبانو دی دریس د افغان حکومت بیا په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او افغانانو په ګډه دی. هغه وویل
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دی او له دې شرایطو ورسره کېدلی. افغانستان حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د هغه سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې افغان حکومت لا وختي دی چې د اوربند په اړه داسې څرګندونه وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې سرته رسیږي او څنګه موافقې ته رسیږي، موافقتنامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت کې روښانه شي. دې ته یو څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خاقلی وقات په خبره د طالبانو په دریز کې لپخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي چې روان حالت یو مشخص او معلوم خواته بوزي. د افغانستان د سولې پخوانی غړی خاقلی وقات وایي اوس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ته رسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بیا بحث وکړي. بلې نوري صاحب
له خاطر پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم د ټلیفون په کرښه سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډېر مننه
صاحب. اعظمي صاحب په دې وروستیو کې په رسنیو کې د اوربند د ماقت اوربند موضوع ډیره ګرمه ده. ویل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې کوم توافق کړی دی، خو طالبان په ښکاره دا خبره ردوي. په دې وروستیو کې د اوربند د ټینګېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دغو ولې اول طالبان دغو غوښتنو ته پام نه کوي؟
ډېره مننه. سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کوم معلومات چې لرم هغه دا دي چې دلته دوه مسلې دي، یو اوربند دی چې هغه باید په ټولو ولایتونو کې وي، او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخصو ولایتونو کې وي. ما د معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دي په ځینو مشخصو ولایتونو کې، چې هغه په پخوا باندې پخوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و. دوی په دغه کې اعتراف شته پورې د خشونت سطح کموي، یعنی حملې به نه کېږي بلخصوص په عام وګړو باندې او امریکا خپل اختر باس پر هغې باندې باندې نه کېږي. دغه یو مسله که چېرې عملي شي، د خپل په جنګ کې شدت ډېر زیات کمی او مثبت کم دی، مګر دا چې اوس امریکا په یو نوع د اوربند غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري، آیا د دې دا توانایي لري چې طالبان کله مشرتابه په اوربند باندې سلاکي، نو به اغنور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغوی به د دې نتیجې سره یا د دې موافقې سره به هم نظر وي که نه، بل غواړي چې امریکا ثابته شي یعنې خپل لپاره. درېیم مسله چې مثلا اوربند ډېر مهمه دی، هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري، یعنی هغه دا دی چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان ته تاسو دومره څه ورکوي په دې تفاهمنامه کې، بندیان ویل کېږي، خارجي عسکر به ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي، د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله،
او نو هغه دغه اوربند
بله اعظمي صاحب
کوم طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
بله اعظمي صاحب، دا موضوع ډیر حساسه هم ده. طالبان هم دې موضوع ته ډیر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې ماقت اوربندونه تجربه شول، په اول اوربند کې ډیر د طالبانو له لیکو خارسي متراغل پر د حکومتي ځواکونو سره پر روغ بل سر بیره د غراز داسې ویل کېږي چې ډیر هم پاتې شول. آیا فکر نه کوي چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق نه دی کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی
ویریږي چې د دوی له صفوفو له لیکو څخه خلکونه تختی مخکې له مخکې؟
دلته دوه قوي بیر دي. یو بیر خدا د اوربند تنظیم تنظیمول ډیر اسانه کار نه دی، یعنی په عین وخت کې خپل عسکرو ته د جنگ د ذهن ورکول او هم د سولې ذهن ورکول دا ډېر ستونزمن کار دی. طالبان په دې وضعیت په یوه چې کله دوی اوربند اعلانوي او یا هم د رسول په نامه د امریکا سره نهایي کوي، دلته په دوه صورت دوه کارونه ډېر اسانه کېدلی شي. یو دا دی چې په داخل کې داسې طالبان شته چاغوی د اوربند سره کاملا موافقن لري او هغوی پر دې باور دي چې د نظامي لارې افغانستان او کابل بیا نیولی شي، چې دا یو خیال دی، یو خوب دی. کله چې اوربند کېږي بیا ځینې افراد راولړېږي، دا دغه کوي. مثلا دوی جنګ ته ادامه ورکوي او د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټ هوا لاندې راولي، او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدي دا معلومه نه ده چې څومره به وي، خو یو قوي فیصدي به د طالبانو د اوربند او د شولو مخالفین دي او هغوی به جنګ ته ادامه ورکوي. نو دا یو لاره ده. دومه لاره دا ده چې که چېرې طالب اوربند کوي، نو بیا د دې هغه جنګي ماشین د ډېر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي. هغه قوت طالب نن لري د دې ته خپل جنګیالي جنګ ته اچول هغه اساسه چې اوس بیا دا مشکله ده. نو ځکه که کوم امریکا افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې چیرې او دا الریډي په بحث کې دی، چیرې اوربند کېږي باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې هغه عملې چې وروسته کېږي دا باید معلوم شي دا څوک کوي، د طالب کومه ډله کوي، آیا طالب یې کوي، داعش یې کوي، القاعده یې کوي. نو دغه د نظارت یو کمیټه هم په پلان کې ده چې دا باید وڅارل، ټولې عملات یې د اوربند نه وروسته وڅارل شي چې څوک عملو ته ادامه ورکوي. ډېر کوي بیره د طالبان ما پیدا.
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د احتمالي اوربند په اړه خپل نظر سره شریکو. که څه هم طالبانو دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی له امریکایانو سره په دې برخه کې کوم توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست نن بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره هڅې له طالبانو سره مخ ته ځي، نو طالبان باید دا د دوی شرط چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي او دغه راز له خبرو په جریان کې هم باید شخړې کمې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 تپه صافه وازی اوریدلی شي. او سم ورزو د کابل ککړې هوا ته د چاپیریال ساتنې ملي اداره مني چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډېرې ککړې شوي او که د تصفیې لپاره هلې ځلې ونهشي پدې پایلې به ولري. د دې ادارې تخنیکي معین وایي دوی له دې زیات د هوا ککړېدو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. له بلې خوا د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې نن سهار کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار وباله. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال امید ظهیر مل پرپور کې اوري.
د کابل ککړه هوا هغه ستونزه چې د دې ښار هر اوسیدونکو شکایت کولو ته اړ کړه ده. د کابل دوه اوسیدونکي محمد سلیم طاهری او سمیر اصیل
دا هوا ککړه ده. دولت باید بیوزلو خلکو ته د سوګ درځنه توکو د کارولو زمينه برابر کړي.
عملي کنټرول کنه
د کله کابل مشکلات است منتها پیش گفتن دی چهار کلا شما برین مامیال از طرف ایسه دوی کارتی پراو نموده ما درایف کده نمیتونستم از طرف شا مردم غریب به تیل تیل
تازه ده هوا پیشندنی یه بینده ایواله به پانه چه ده سویدن او امریکایی دارو لخوا مدیریت کیگی که دوشن به پورا سهار و بجه کابل ده نده ترپولو ککر خار یاد کرد. دری به پانه ده معلومات المخی پا کابل که ده هوا ده ککرتی اندازه ده پارامتر 3350 رسیدلی. خود افغانستان ده چاپیریال ساتنی ملی اداره بیا دری به پانه معلومات را دوی خومنی چې د کابل خار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده. د دې ادارې تخنیکی معین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی لدی زیات د هوا ککړې دوه د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړي.
موخه د اوس
په دې منطقه کې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. موږ هم خپل ارقام لرو، د وزیر اکبر خان د ساحې نه هم د امریکې سفارت دستګاه ده، او زموږ خپل دستګاګانې دي چې هر څلورویشت ساعته د کابل په یوه ساحه کې ږدو ارقام ترې اخلو. په دغې تېرو دوه میاشتو کې فوقالعاده هغه ستندردونه چې ما درته وویل د هغو نه فوقالعاده ده ککړوونکي موادو کچه لوړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره پنځه مادي معیار ګرځول شوي چې پر بنسټ یې د هوا ککړتیا معلومیږي. دو اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه مادې دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید دو اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات په څلورویشت ساعتونو کې له پنځه اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه پنځه سوه پنځه پنځوس او ټیټه یې اوه نویو ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې دوه سوه زره کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
د کابل د هوا د ککړتیا په باب مو واوریدل دا چې چارواکو د دې ککړتیا د هوا د ککړتیا د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو مرګونو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پای کې د څو ناروغ چې ککړه هوا رامنځته کوي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ هغه د تنفسي ناروغیو څخه نیولې ده تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کیدای شي، او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای شي که کېدای شي، د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چیرته مو بلین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډیر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره د وسه کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي، حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډیر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي هغه لوګي کوي، هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګي کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډیر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال چې د ککړې هوا په اړه دا چې ککړه هوا څه ډول ناروغي رامنځته کولی شي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د اصناف ټولنه وایي هر کله افغانستان څخه پاکستان ته د کتابونو د چاپ په هدف $100 میلیون انتقالیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل د حکومت نه فارمولرنه او په دې برخه کې د لازمو فرصتونو نه برابرول هغه لاملونه دي چې دغه سکتور یې له سقوط سره مخامخ کړی. په کابل کې بیا د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین د حکومت د نه ملاتړ تر څنګ خامو موادو ته په اسانه لاسرسی هم د خپل کار په وړاندې یو عمده ستونزه یادوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین وایي که څه هم له پخوا راهیسې د کتابونو د چاپ بازار یو څه ښه شوی، خو بیا هم بنسټیز ستونزې د دې سکتور پر وړاندې پرتې دي. د دانش خپرندویه ټولنې مطبوع مسؤل اسدالله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تر اوسه پورې مطبوع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا ونه شو چې موږ سره زمونږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. اته تاسو پوهیږئ حکومت هم ځینې شیان خپل وړي، هغه کې چاپي کمپاینونو کې خپل شیان وړل، په لاهور کې چاپ کړل.
د کابل ښار د ځینو کتاب پلورنځیو مالکان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د کتاب چاپ نسبت افغانستان ته ارزانه پریوزي، نو همدا دلیل دی چې اکثره خپرندوی ټولنې خپل کتابونه پاکستان کې چاپوي. دوی ویلو دوی سره پراته کتابونه ډیری یا د پاکستان چاپ دي او یا هم د ایران. د افغانستان د اصناف ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 250 مطبعې د فعالیت جواز لري چې یوازې سل یې په پلازمینه کابل کې دي. خو د دوی په خبره ډیری دغه مطبعې د یو شمېر ستونزو له امله اوس غیر فعاله دي. د اصناف ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله ظرفیت ښه شوی، خو د حکومت نه پاملرنې دغه سکتور له بحران سره مخ کړی دی.
په اوسط ډول سره دا زه درته ګارنټي درکوم چې په $100 میلیونو کې د کتابچو سره هغه شان چې موږ دلته جوړولی شو، د کتاب کتابچې کتابونه، د دغو ټولو سره تر $100 میلیونو دا خبره اور. که چېرې په دغه $100 میلیونو تجارت موږ د ملک ته راوړی شو، زه مطمئن یم چې موږ 25-30 کسانو ته پکې زمینه د کار مساعده ولای شو.
د ښاغلي کمینزاده په خبره د حکومت له لورې پر افغاني کمپنیو د مالیې لوړول، د اقتصادي او امنیتي ستونزو نه حلېدل او د اړوندو ادارو نه همغږي په دې برخه کې هغه بنسټیز ستونزې دي چې ګټې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته رسي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا صابر مومند د دې اندېښنو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
پاکستان د چاپ د صنعت په برخه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. منګه په داخل کې په افغانستان کې د چاپ د برخې څخه خودکفای یو، خو دا ډېر کم موارد کې وایي چې موږ تر اوسه پورې په دې اړه کوم شکایت نه را رسېدلی دی لاس فرهنګ وزارت ته. ولې تاسو ته معلومات دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته که د جواز په برخه کې وي او د محتوا په برخه کې وي، هر څوک مراجعه وکړي هغه د اصولو له مخې یا د قانون له مخې چې زمون کوم اقدامات دي هغه ترې نسبمو.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ پړه د لازم امکانات د نشتون په برخه کې په داسې حال کې اندېښنه دي چې افغان ولسمشر له خصوصي سکتور څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ په دې برخه کې د لازم امکاناتو خبره کړي، هغه څه چې به د خصوصي سکتور چارواکي صرف خبرې بولي نه عمل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت څخه نظام غواړی چې استاد عبدالباری په نامه ورور مرشد دولت چارواکو سره د ډیر مایوسی او د ټول سب سره وایي چې دا زموږ په کار کې څه نه کوي. دا شپږ کال کې چې موږ کورونه نه لرو دي چې په ټول کان په شوې چې دا راځي چې نو دې دې په دې څه خلک به سر پناه شي د زاسو د نه نمبر څو سره نمبر څو سره موږ را پوښتنه وکړو چې ورسو سره مهرباني دی. والسلام.
زه حق خزانی هم د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ د پنجاب سنیاړي کې نیول یم. ورور احمد زاده ګرمسیل استادان اکثره موټران زما سره غله پر دادا محمد ګل پرکشتي د پنجاب د پرکشتي باندې غلا کوي. د حکومت صدا خواهش لرو چې مسته پاملرنه وشي. خدای په امان. راځي راځي سنیاړي منو.
بله، السلام علیکم. آقای گویم در کندهار ولایت پنجوایی و لسوالی در مشان سینسان گوالی دلتا مورد تا تلیفون شبکیو سرداش پا تکلیف و تلیفنان کار نکی چه الور دیوالو الور دی تا پور تا نسی تلیفنان کار نکی ورد مسئل شاواب سرداشی ندیش بس تلیفون شبکیل تا پالا که تلیفنان چکار وکی و سلام خدای خانده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخیو کور مو وزن د افغان بسمت سواتلش مې لري هم ډیر پیغامونه راسته وي. سعید احمد عمری لکندهار پیغام راسته ولی خو ګیلې کړي وای چې تاسو پیغامونه ډیر راسته وو مخ تاسو نه خبروینه نو پرون مې هم ډیر پیغامونه راسته ول. دا شت پیغام دې په څارلو نشته خو دغه خبر مو عبدالعزیز غالب د هلمند مرجیل لیکلی دولت څخه لکوم چې د کابل د خراب هوا د مهارول لپاره اقدامات وکړي. کور مو ودان پیغامونه هتل ول خو ډیر وخت ډیر کله ورته ډیر وخت نه لرو. دوه خبرونه دوه منی مایته ورسیدو وړاندې د ماشومان او لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه او د سپورت بل خبرونه مهیروي. البته د هدمونی ور بولچ د مخه خزو اونی زخبرونه مو نن د افغانستان په وخت په دوه بجو کې په ژوندۍ باندې درلوده. اوس سلیم احمد صالح استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
وسلول طالبان وی په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د اوربند په اړه د هر ډول موافقه خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې د طالبان شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د سیف الله مسعود په نوم وجل سوی کس قومي مشر بولی نه د پاکستانی طالبانو غړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې وجل سوی کس شخصي دښمنی درلوده. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتان سیمې امنیتي پوسته تخلیص شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو یو قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له خپل ټول پرسونل سره میمنې ښار ته انتقال کړی شوی دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د وی ایران پلوه ملیشیا ډلې لخوا کارول کېدل په دقیق ډول ویشتلې دي. د عراق چارواکو ویلي چې په دغو حملو کې 13 ملیشیا جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. او په افریقا کې د امریکا قمانداني وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې 4 غړي وژل سوي دي.
کوم غوښتي وی چې د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
گرانو دوستانو سلامونه می ومنی. لما شما نو سره د خلق پا مخ که تند او تیز چلند کومی بدی پایله لیدی؟
ورس پرد نور مثال د لار ساوری پر لار نسمیر. مثال د خلق پا مخ که چه مثال ماشوم را چه اغا نورم سا سره سپنزرگی کیجه و سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخواله پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا تند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلانی؟
نه.
تو دارو توی چی کلا کمشای پا کور که خراب که بیا مور پلار یا خور دی خلکو لمخی چه در توایی؟
وی دادا ول خراب کړ، دادا ول مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا سرقم وحیدیم که یواز دی خلکو مخکې درته وایي
وحیمه او خلکو مخکې مې وایي.
څومره بد در باندې لګېږي؟
ډېر بد راباندې لګېږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسې ځان چپ نیسم، ډېر خفه کېږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. مان چې کوم شی خراب شي مور مې پلار مې د خلکو په مخکې وایي کندا کوي. زه غوند مخکې شرمې خلګ مخکې ناشته ماتکې.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شي.
روسو دیتا چې په یو شمیر کورنیو کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کیږي، کله غوی یو دسی کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې دا ډول چلند له ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه، دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه. ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي، نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده. ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدیز دینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نور کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه. ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، اکله چې له ماشوم سره تون چلن کیږي، هغه هم د امزور مخ کې یا هم د نور مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډیر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان محال او اوږد محال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډیر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت تا ډیر دسې جدي بد پایله ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمی له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمی برخه نه ده چې مثلا توهې یا تکه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل ال کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ترڅنګ چې مشکل نه حلوي، ډیر نور بد پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کوي؟ دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړوکی دی، کولی شي چې د خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوی کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکلات تاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایی ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځ ته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځ ته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښیږي کنه، دوستان نه خوښیږي، جامعه نه خوښیږي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري، یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري، او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش صاحب زنده اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د لوبو له میدانه د ورزشي خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل کې هوا ورځ تر بلې ککړیږي، د نورو خلکو تر څنګ ورزشکارانو ته هم د تمرین پر مهال ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. پراونه خپرونه کې په همدې اړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له وین عارف پیمان سره خبرې کوو.
هغوی په دې کلچن هوا کې د تمریناتو په هر څه کې د
دا چې ککړه هوا د لوبغاړو په ورځنیو ورزشي فعالیتونو کوم تاثیر غورځولی، له څو تنو ورزشکارانو سره مو خبرې کړي.
ولاد ککړه هوا ډیر زیات تاثیر کړی ده، ځکه چې مونږ کلب کې تمرین وکړو چې باندې روزو چې
او که واخو د جیدو کراټی د 2014 میلادي کال د سیاسي سیالیو اتل افغان لوبغاړی اباسین شنواری به هم در وپیژنو.
او د 2014 کال د سیا قهرمانو ما د نړۍ په سطح باندې د لومړي درجه استادانو د ډلې ما
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې ناچا صفای برابر کړی دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي مصطفی آزاد زوی د تایلند د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د لوبېدو په هدف ناخن پتم لوبډلې سره یو کلن قرارداد وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی آزاد زوی تیر کال د تایلند چیانګ مای لوبډلې سره لوبېدلی و. د تایلند د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د آسیا په کچه د فوټبال د غوره لیګونو څخه مشهور لیګ ګڼل کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وای د کابل اوسنۍ ککړه هوا لامل شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډنې شي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي په دغه ډول هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي له اړوندو ادارو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. او په هلمند کې د سولې په نامه د کرکټ دیرش او ډیزه سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هلمند د کرکټ اکاډمۍ له لوري نن پیل شوې. د دغه اکاډمۍ روزونکي عبدالرحمن ناصری رسنیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو اکاډمیو 500 لوبډلو برخه اخیستې ده. د هلمند د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د دغه سیالیو هدف د ځوانو لوبغاړو لا پیاوړي کول او تشویقول دي.
د وروستیو راپورونو په اساس د کابل هوا د ککړتیا اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د راپور په اساس په دې ښار کې د هوا د ککړتیا درجه تر ټولو خراب حالت ته رسېدلې. دا چې ککړې هوا په کابل کې په ورزشي فعالیتونو څومره تاثیر غورځولی، د بدني روزنې د ریاست له ویان عارف پیمان سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسې نه هم بهتره خبر یاست د دې وروستیو نه. دا کابل هوا ډېر ککړ شوی دی. د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول شهروندان آزار اذیت کیږي او د ورزشکارانو په برخه کې هم تاسو ته ویلی شم چې بهرنۍ رقابتونه په برنامه کې نه لري. هغوی هم لږ شوي دي له دې کابله چې مونږ په کابل کې سرپوشیده میدانونو یا د ورزشي ډګرونو نه لرو. ټول ورزشي ډګرونو سرباز دي، لکه فوتبال، والیبال، هندبال یا داسې نور یا دوش بایسکل زخونی هم په دې جمله کې شامل شي. هغوی په دې کلچن هوا کې د تمریناتو په هرڅه کې د مشکلاتو مخامخ شوي دي.
نو د بدني روزنې د ریاست د مسؤل په توګه مو ورزشکارانو ته په دغه سیو حالت کې پیغام څه دی؟ دوی باید له کومو لارو نه استفاده وکړي ترڅو هغه روټین تمرین هم پاتې نشي او لږ تر لږه د ککړې هوا له امله دوی ناروغه هم نشي.
موږ د ورزشکارانو د ټولو فدراسیونونو پیام دادی چې هغه تیمونه چې تمرینی برنامه لري، ورزشي برنامه لري، هغوی نه هم آگاهي ورکړي که دیر هم نشي کولای هغه د ماسک استفاده وکړي او داسې وختونه په ورزش کې یا په تمرینونو کې خپل ورزشکاران رو طولوي چې هغه عقلا نشي کولای چې په تمریناتو کې ځان واقعي شي. هغوی کولای شي چې له ماپښین نه استفاده وکړي، هغه په د جمنازیومونو نه که کرایه هم اخلي، ځینې جمنازیومونه هم تربیت بدنی حاضر دي لغوی نمرسته یک وکی دا آگاهی در تربیت بدنی لخوا در فدراسیونو پبارک سویدی و مونگ هم در فنی او مسلکی معاونیت هم لخوا یا پیغام دلو صادریگی چې هغوی هم ټولو ورزشکارانو او تیمونو ته پیام دادی چې د دې حالات په نظر نیولو سره تمریناتو ته پر مخ بیایي چې د ورزشکارانو صحت نظر ارکی.
پیمان صاحب څومره تاثیرات غورځولي دي؟ یعنی څومره لوبغاړو په تمرینونو باندې دغه ککړې هوا تاثیر غورځولی، څومره رقم کړي دي؟ تاسو خو ګورئ چې هوا ورځ تر بلې د خرابېدو په حالت کې ده.
مخکې ما ولیدل چې په کابل کې د ټولو نواحي لا سهار نه ټولو نارینه خزینه شهروندان ورزش کولای، لا دوه هفته وروسته دغه تمرینونه کم شوی دی. دا خود یو اقدام دی، یو پوهاوی دی د خلکو او د ورزشکارانو په منځ کې. دوی خپل پوهیږي چې دغه حالت نشي کولای چې ورزش وکړي، چون ورزش کول ښه فضا غواړي، ښه اکسیژن غواړي. د یو ورزشکار په تمرین او د تمریناتو په جریان کې د تنفس یو د ښه اکسیژن ضرورت لري. که دا اکسیژن یا دغه هوا ناپاکه وي، خو طبعا د صحت په باره کې مضر واقع شي.
په دې اوس وخت کې چې کوم ورزشکاران تمرین کوي، یا لږ تر لږه هغه ورزشکاران چې هغوی سهار روزي په جادو کې منډې وهي، خپل ورزش کوي، دوی ته په دغسې حالت کې ورزش کول ګټه رسوي که تاوان؟
نه، دوی خو تاوان ورسوي. ها، پیام مو هم د ورزشکارانو او د ټولو شهروندانو دا دی چې د دې حالت په نظر نیولو سره دغه ورزشي فعالیتونه ځان کوي. د دې په خاطر چې ما مخکې وویل چې دغه د ورزشي فعالیت چې دي، دغه د ششانو د فعالیت ډیر کیږي، دغه کولی شي ښه اکسیجن جذبوي. که اکسیجن نه وي، د غازات جذبوي.
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وو. خود چې ککړه هوا د ورزشکارانو په ورځنیو ورزشي فعالیتونو کوم ډول منفي تاثیرات غورځولي، له دوه تنو ورزشکارانو به یې واورو.
نوم مې عبدالرحمن ده، د پکتیا ولایت څخه یم، او یو د ام ام ای د بخش نه یو تمرین کوونکی یم. موږ په تمریناتو خو ډېر زیات تاثیر کړی ده، ځکه چې موږ د آیندې ارزان قیمت نه تر د دانې چمن ورته وایي داسې پورې موږ راځو، د خپل صحت د نرمش دپاره، د دویش دپاره. اوس موږ هغلته لاړ شو نو د هوا ډېره خرابه ده، موږ چې څومره تمرین وکړو هغو موږ بې پایدې دي، موږ ته نقص کوي. موږ خپله د ام ام ای بخش د فری فایر لوبه ورته وایي، موږ د هغې دپاره امادګي نیسو. والا ککړ هوا ډېر زیات تاثیر کړی ده، ځکه چې موږ کلب کې تمرین وکړو چې باندې روزو چې یا ماسک نه وي هغه نه وي، د هغې لپاره تمرین د موږ بې ځایه ځي. نو موږ باید خپل ماسک واچو او تمرین باید په خص صاف هوا کې باید وکړو، نه په ککړ هوا کې. هوا ډېره زیات خراب شوې ده.
د مانوم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تمرین د ککړ هوا دپاره اوس ګورئ که رښتیا به درته وایو، اوس که تاسو پارکو ته لاړ شئ سبای، هیڅوک نه منډې وهي نه پیاده ګشتي کوي. که لږ د خپله موږ باید ځان داسې وکړو چې د ککړ هوا دپاره که اول ځان اصلاح کړو. موږ د کورو دپاره که څوک غواړي د هوا ککړ ډېر خراب شوی ده، اول موږ باید احتیاط وکړو. که ډېر مصرف به نه وي، موږ باید دغه بخاریګان ډېر بل نه کړو. او نور دغه شرکتونه چې دي هغوی ډېر خراب کړی ده، او ځای کله د حمامو دپاره دم دوی اوځای خراب کړی ده د ککړ هوا دپاره. خو خصوصاً دا د ورزشکار دپاره نه چې څوک ورزش کوي یتمان هوا دوی ته نقص کوي. نور خلک هم چې ژوند کوي تو شفخانو ته لاړ شوی، دومره ماشومان ناروغه دي چې بیخي یو خو زموږ اقتصاد ډېر ضعیف ده، نور داسې هوا ککړ خراب دی، خلک ته بیخي خراب کوي. دوی لپاره باید هغه حکومتي کسان لګي، هغه وکړي دا کسان چې ډېر هغه بړکې دغه سنگ و زغال هغه لرګي دپاره هغوی باید احتیاط وکړي. لږ موږ خپل هم قانون مراعت کړو، او نور کسان ته باید د اصلاح دپاره باید خبرې وکړو چې ځان د اصلاح کړي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اورئ.
اباسین شیرواری د جیډو کراټې د 2014 میلادي کال په آسیایي سیالیو کې خپل قزاقستاني سیال ته د لوبې په دوهمه دقیقه کې ماته ورکړه، او په دې سره یې افغانستان ته اتلولي راوړه. خو دا چې نوموړی اوس مهال د کومو سیالیو لپاره تیاری نیسي، لکه غلی شینواری یې اورو.
زمان مباسین شنواره ده د افغانستان د شین کیو کشنکای کراټی د نړیوال سازمان استازي او مسؤل او 2014 کال د اسیا قهرمانو ما د نړی په سطح باندې د لومړي درجه استادانو د ډلې ما د ننګرهار ولایت د هسک مینه ولسوالۍ پورې تړاو لرم. فلم د پاره د جلال آباد په کلی خار کوسی لزل د افغانستان په سطح باندې لومړی راغلی ما د اسیا په سطح باندې بهترین استاد شوم په 2014 کال کې. په اسیا کې درې ځلې ما مسابقې کړې دي چې په هغه کې په کوریا شپارسمه دوره کې د آسیا په سطح باندې مې افغانستان دریم راوست او د آسیا د ټیم عضویت مې ترلاسه کړ. بیا په 2013 کې مې په نړیوالو مسابقاتو کې چې په قزاقستان کې هلته برخه واخیسته. په 2019 کې مو په جاپان کې نړیوالې مسابقې کې دی پغې کوم برخه واخیسته. شاګردان خو تقریبا چې د 2002 نه ز افغانستان ته ما فعالیت شروع کړل دی تر دا اوسه پورې 15000 نه زیات زما د لاسن شاګردان تیر شوي او اوس هم روان دي چې اوس په ختیځ زون کې تقریبا 1400 نه زیات شاګردان لرم. او ولې نه کله چې په آسیا په سطح باندې لوبه کې ده په 2014 کې په کوریا کې نو افغانستان اول ځل لپاره دغه سیالو لپاره برخه پیدا کړه. صرف یو کس چې ما یې استازیتوب کو د افغانستان په ځبند نو زما اولین فایټ د قزاقستان سره او قزاقستان د نړۍ هغه بهترین او قوي ترین ملکونو نه دی چې دوی جاپان او مثلا روسیا او امریکا او داخله کوي. نو زما اول فایټ د یو کس سره چې هغه په آسیا کې درې ځلې قهرمان راغله نو هغه ما په اول دو ملتونو کې ناک اوټ ک نو د افغانستان بیرغ بیخي جګ شو د افغانستان نوم په دا ټورنمنت کې وزلید نو هر څوک برتل مانه به غل اصلي کو نه اخیسته اکسنه به راسته نو زه په هغه ډیر خوشاله یم. ولې نه زه خو دا وسم غواړم چې په 2006 کال کې چې کوم ټورنمنت دی او په 2021 کچې دې چې په 2006 کې جاپان کې مسابقه کیږي او 2021 پولند کې کیږي هغه کې د افغانستان په کچه باندې استازولي وکړه. په 2006 کې بل د آسیا په سطح باندې موږ ټورنمنټ په تایلند کې موږ اقتصادي بورډ نه ډیر ضعیف یو دولت او مثلا د نور خلک به همکاري وکړي. زه د کراټو یو بهترین استاد يم ځان او ما په ځان باندې سخت زیات کار کړی دی. زه ډیر بهترین فایټران لرم چې دا وسم د نړۍ په سطح باندې هغه فایټ وکړي او هغه سپورټ سپانسر شي نو ان شاء الله د افغانستان نوم بزلي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. د الله پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو